د غرمې دولس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې مو هرکلی کوم. د دې ساعت د خپرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر خبرونو وروسته د طالبانو د کوټې د شورا د یو مشر ملا حسن روحاني څرګندونې خپرو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې په اړه د طالبانو دریځ بیان کړی.
دا فیصله وکړه چې سوله چې د اوسی د افغانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سوله وشي، موږ د دې مخالف نه یو.
د ملا حسن د دې سرګندونو تر تفصیل مخکې خبرونه له اجمل انتخاب.
د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی دی. ترکیه سرنوالانو د اپوزیسیون د یو کورت پلوي ګوند د مشر په اړه تحقیقات پیل کړي او روسیه غواړي د اس 300 توغندیو هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نوی کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی دی. د کوټې د شورا غړي ملا حسن روحاني ویلي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای او نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنې پرون اعلان شو. هغه رحماني له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل دی او د کوټې د شورا اکثره غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو ناراض دي. رحمانی چی په ملا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نشتی کسانو څخه اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحمانی چی له کوټې څخه خبرې کولې ویل ملا عبدالرزاق اخون او ملا عبدالقیوم ذاکر په ګډون ډیر طالب مشران د ملا عمر د لوش کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي. د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم وځنډېدې. ملا رحماني وویل چې د سولې په مسله کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ اختلاف نشته، خو نوموړي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د شریعت نفاذ لا هم د طالبانو مهمه غوښتنه ده. بلخو د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډیدل تایید کړي. د دې شورا مرستیال ویلي چې که څه هم د طالبانو مشر ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی، خو زیاته کړي چې د خبرو کوربه هیواد په دې پلمه د سولې د خبرو په وړاندې خنډ جوړوي. د تخار سرپرست ولی خبرداري ورکوي چې که حکومت د پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ خای سقوط وکړي. عبداللطیف ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په شکمش، ترقد او خواجه غار ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. دوی موږ د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې ته خپل وړاندیزونه استولي. هیله ده چې چارواکي د تخار اساسي ستونزو ته پاملرنه وکړي څو موږ دلته په راتلونکي کې کومه ناوړه پیښه ونه وینو. د تخار سرپرست ولی همداراز وویل چې له درې ورځو راپه دېخوا جګړه روانه ده، خو دوی تر اوسه له مرکز څخه عملي اقدامات نه دي لیدلي. بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتیش اداره یا سیګار وایي چې افغانستان د مخدره موادو تولید او تجارت د مخنیوي لپاره له 2002 کال راهیسې د 8 میلیارد او 200 میلیون ډالر لګښت سره سره لا هم د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو د فهرست په سر کې دی. سیګار په یو رپورټ کې چې پرون خپور شو همداراز ویلي چې افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې په نشه یي توکو روږدې تر ټولو زیات وګړي لري. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو ضد ادارې په خپل وروستي رپورټ کې تایید کړه چې افغانستان د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی. د سیګار د رپورټ له مخې د امریکا له هڅو سره سره افغانستان په تیرو دریو کلونو کې په پرله پسې ډول د هغه هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې تر ټولو زیاته ساحه یعنې په 1550 هکتار مځکې کوکنار کرل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر راوستو سره په راتلونکو انتخاباتو کې شفافیت باوري کړي. دانیل فیلډمن پرون وویل چې ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله باید د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نوموړي له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر سلطان عاقفي سره تر کتنې وروسته پرون په دې اړه څرګندونه وکړي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د کمیسیون کار مهم وباله.
کار
کمیسیون
یک کار بسیار مهم برای مردم افغانستان است.
دوی د کمیسیون کار د افغانستان د خلکو لپاره خورا مهم او د ملي وحدت د حکومت له بنسټیزو تعهداتو څخه دی او همداراز د هغه غوښمنو له ډلې څخه دی چې موږ له نړیوالې ټولنې سره کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر شاه سلطان عاقفي وویل چې دا کمیسون په بې طرفۍ سره کار ته دوام ورکوي، خو د حکومت او نړیوالې ټولنې هم د مرستې غوښتنه وکړه. روسیا غواړي اس 300 توغندیو هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نوی کړي. په دې اړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سلاحکار روسی خبری رسنیو ته خبر ورکړی. د روسیې د ولسمشر پوځي سلاحکار ولادیمیر کوژین وویل د هوایي دفاع اس 300 توغندي به مخکې له دې چې ایران ته ورکړل شي نوی شي، ځکه چې د ده په وینا قرارداد یې ډېره موده مخکې لاسلیک شوی. د روسي چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیې په 2010 میلادي کال کې د لویدیځ د فشار له کبله له ایران سره دا قرارداد لغوه کړ، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین د اپریل میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د لنډمهاله اتومي موافقې وروسته د دې توغندیو پر ورکړه لګېدلی بندیز بیرته لرې کړ. اوس چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتومي موافقې پر ایران لګېدلي بندیزونه کم کړي، روسیه هیله لري چې د دې تړون له اقتصادي او تجارتي ګټو استفاده وکړي. د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران د روسیې لخوا د اس 300 توغندیو پر پلورلو ناخوښي څرګنده کړې او د امریکا متحده ایالاتونو یې هم په اړه اندېښنه ښودلې. ترکی څارنوالانو د اپوزیسیون د یو کورت پلوي ګوند د مشر په اړه تحقیقات پیل کړي. د کورت پلوي خلکو ډیموکراټیک ګوند مشر سلاتین دیمیرتاس په 2014 کال اکتوبر میاشت کې دغه اعتراضونو په ترڅ کې چې په نتیجه کې لسګونه کسان ووژل شول د وسلوال پاسون لپاره د خلکو په پارولو تورن دی. د اناتولیا رسمي خبري اژانس خبر له مخې که دا مسله محکمې ته راجی شي نوموړی تر 40 کلونو پورې په بند محکومېدای شي. دیمیرتاس مخکې له دې فرانسوي خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد د ترکیې د حکومت عملیات هغه نمایش دی چې اصلي هدف یې د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی ځپل دي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د ترکیې جنګي الوتکو پرون هم یو ځل بیا د پی کی کی پر سنګرونو بمباري کړې. د حملې وروسته لاغې کېږي چې د ترکیې پر امنیتي ځواکونو په حمله کې 15 تنه ووژل شول. انقره وایي چې دا حمله پی کی کی کړې وه. د روسیې د کورنۍ امنیت ادارې مشر وایي متحده ایالاتو، ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونو په سوچي کې د ژمني اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړې. د سوچي اولمپیک لوبې په داسې وخت کې ترسره شوې چې د چیچنیا په ګډون د روسیې د قفقاز له جمهوریتونو څخه افراطي وسلوالو د تروریستي حملو پلانونه جوړ کړي وو، خو روسیې د دې حملو د مخنیوي لپاره په استثنایي ډول سخت امنیتي تدابیر ټینګ کړي وو چې د سوچي ګرچاپیره د فولادو د کړۍ په نوم یادېدل. اخوا متحده ایالاتو د روسیا او اوکراین د کړکیچ په تړاو پرون یو لړنوي بندیزونه اعلان کړل. په دې ترڅ کې د کریمیا د ټاپو پر بندري چلوونکو د اوکراین پر پخوانیو چارواکو او د روسیې د ګازو پر یو پخواني سوداګر بندیز لګول شوی. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل چې د 26 افرادو او موسسو نومیې د بندیزونو په هغه تور لیست کې شامل کړي چې له مخې یې په امریکا کې د دوی شتمنۍ کنګل کېږي. د دې بندیزونو له مخې امریکایي شرکتونو ته هم اجازه نه ورکول کېږي چې له دې کسانو او شرکتونو سره راکړه ورکړه وکړي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې فرهنګي خبرونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې دغه ادبي پروګرام خپور کړو را به شو د طالبانو د یو مهم مشر خبرو ته. د پاکستان د بلوچستان له مرکز کوټې څخه په ټلیفون د افغانستان د طالبانو یو مشر مولا حسن رحماني ازادي راډیو ته وویل ټول طالبان غواړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي، خو په طالبانو کې دننه له مولا محمد عمر اخوند وروسته د مشرۍ پر سر اختلافات شته. د مولا حسن د دې څرګندونو جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
د کوټې د شورا غړی مولا حسن رحماني وایي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د مولا محمد عمر زوی غوره شوی وای، نه مولا اختر محمد منصور چې ټاکنه پرون اعلان شوه. ښاغلی رحماني له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دای او د کوټې د شورا اکثر غړي د مولا عمر پر ځای د مولا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراضه دي. رحماني چې په مولا حسن اخوند مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د مولا عمر له نږدې کسانو څخه و، او اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحماني چې له کوټې څخه خبرې کولې وویل مولا منصور د طالبانو په یوه وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نورو ته د منلو وړ نه دی. د ده په وینا ډیری طالب مشران د مولا عمر درویشت کلن زوی مولوي یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي. د په دې ډله کې د طالبانو د څو مهمو مشرانو نومونه یاد کړل.
ملا محمد رسول او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سرکرده مجاهد او ورسره نور هغه مرګری چې مثلا پرځای کې په دې مجلس کې شرکت نه درلوده هغه مطلق واړ اچ ورسره زر او هغه ناراض دي هغه مراتب کسبي خو قلبن دي دا واړ شي د زوید ملاصدی مولوی یعقوب صاحب مقرر شي.
لا ازادي رادیو سره په خبرو کې مولوی حسن اخوند همدار استایید کړه چې مولا عمر څخه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی. د نوموړي په وینا مولا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغه مولا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول.
مشر مولا صاحب مولا محمد عمر اخوند مجاهد په داسې یو تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه هیڅ د صحیح معلومات چاته نه و چې دی په څنګه حالت کې دی د صحت څنګه دی. د منصور صاحب او د خاص ملګرو په لاس کې و.
د مولا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره د اسلام آباد په مری ښار کې پلان شوې وې هم وځنډېدې. له دې سره ځینو څارونکو او عامو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو مولا رحماني وایي په دې برخه کې د مولا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته. خو نوموړي دا ټینګار هم وکړ چې په افغانستان کې د شریعت انفاذ له هم د طالبانو مهم شرط دی.
د سولې د مسله کې اختلاف نه زو سولم د سولې چې د تمر په شورا کې دا فیصله وکړل چې سولې چې د اوسې د افغانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي مذاکرات وشي سولې وشي موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې طریقه باندې سوله برحاله شي چې په افغانستان کې امن او امان راشي او شریعت نافذ شي.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه په خواله دي هم ویل کېدل خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا را دي. د لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټې د شورا په کچه په دې ډله کې دننه اختلاف تاییدیږي. مولوی رحماني د مولا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئي او کم اهمیته بولي او له هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده. نوموړی وایي طالبان د سولې د خبرو په څیر د مهمو مسایلو په اړه ګډ دریز لري.
په راپور کې مو د طالبانو د یو مشر مولا حسن څرګندونې واورېدې چې وی ویل طالبان په یو خوله د دې پلوي کوي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې بهیر مخته یوسي خو په ورته وخت کې د طالبانو د مشرتابه دننه اختلافاتو ته اشاره وکړي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې په همدې ارتباط نور مطالب هم اورېدل شي. خو وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې لیکوال او شاعر علمګل سحر د هغو دوو ناولونو په باره کې غږیږي چې په دې وروستو کې پښتو ته ژباړلې دي.
دمندر په هرات کې وغار ده دا په خونه جنگونو کې به جن قومندانان حالت وسیدل.
استاد عبدالواسع همدرد د انزورګری د اوسنی وضعیت په اړه کې خبري کوي.
ملتاس د ازما کارو ته سنور ورکو وستا کار مدرن بومي هست.
لاندې کایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
تیر اونی کیژدی ادبی بهیر د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې اختریزه مشایره وکړه. په مشایره کې د پکتیکا ولایت پر لیکوالو او شاعرانو سربیره د پکتیکا ولایت د زرمت ادبی بهیر غړو شاعرانو هم برخه اخیستې و. ګډونوالو د اختر ترڅنګ په نورو بیلابیلو موضوعاتو لیکلي شعرونه واورول او د غونډې په پای کې د شرنه ځوانیز مرکز له لوري د پکتیکا ولایت ځوان کدر او د کندهار پوهنتون استاد رحمت الله رحمت کټوازی ته ځانګړې ډالۍ هم ورکړل سو. کیژدی ادبی بهیر له 1993 کال را په دې خوا فعالیت کوي او هر اونۍ ادبی غونډې جوړوي. د ملي کتابتون د نوې ودانۍ د مهندسي طرحه د اطلاعات او کلتور وزیر ته وړاندې شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه طرحه د ښار جوړولو د چارو وزارت د سلاکار سید ضیا حسینی لخوا برابره شوې ده. حسین پخوا د پغمان د مانی او د څو نورو مهمو پروژو د مهندسي طرحه هم برابر کړی ده. په غونډه کې ښاغلی حسینی د پروژې د جزئیاتو طرحې او لګښت په باب معلومات وړاندې کړل او زیاته یې کړه چې د پروژې د لګښت د چمتو کېدو په صورت کې به دا پروژه په دریو کلونو کې بشپړه سي او د دې ودانۍ په رغېدو سره به افغانستان په سیمه کې د ډېر ستر ملي کتابتون خاوند سي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر دا طرحه ګټوره وبلله. وی ویل د ملي کتابتون جوړېدل له شک پرته کېدای سي د فرهنګي پراختیا په تیره بیا د کتاب لوستلو د فرهنګ لودې او د فرهنګي شتمنیو او د تاریخي سندونو د ساتنې په لاره کې یو ستر ګام وي. یاد دی وی چې دغه ودانۍ د کابل ښار د یک توت په ساحه کې جوړیږي. د غور والی خپل غاڼه د خاتم النبین تاریخي جمعه د رغول په خاطر مربوطو کسانو ته وسپارله. د غور والی سیما جوینده د خپل غاڼو په ورکړ سره د غور لنورو میرمنو هم وغوښتل چې مرسته دی وکړي ترڅو د جمعه د مرامت چاري بشپړ شي. همدارس د غور والی د ولایت له بودیجه هم 3000 افغانۍ د پروژې مسؤلینو ته وسپارلې او هیله یې څرګنده کړه چې د جمعه د مرامت او رغونې چاره ژر بشپړ شي. د خاتم النبین جماعت د غور ولایت له پخوانیو جماعتونو څخه دی چې د بیا رغونې کار یې درې کاله مخکې شروع سوی و خو د مالي امکاناتو له وجې ولاړ و.
تیره چهارشنبه د هیواد د نموتی ادیب کاندید اکاډمیسیان محمد ابراهیم عطاهی د زوکړې د 50مې کلیزې په مناسبت د قومونو، قبایلو او سرحدونو د وزارت له لوري په کندهار ولایت کې یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شو. استاد په پښتو، دری او انګلیسي ژبو لیکل کولای شوای چې شاوخوا 2.5 سره او ګڼې علمي مقالې چاپ شوې دي. نورال له کندهار زموږ همکار صادق رښتینی راکوي.
د قومونو او قبایلو چارو د وزارت په نوښت دا سیمینار د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې جوړ شوی و. مراسم ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی هم پیغامونه را لېږلي و چې د مرستیال والی عبدالعلي شمسی او د کندهار د اطلاعات او فرهنګ د سرپرست رئیس حضرت ولی هوتک له لوري وویل سوه.
د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتي د عمومي مدیریتونو او په ورسته کې د افغانستان د علومو اکاډمي د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستي لیکنې وکړې او په پوره زړه ویلای سو چې د ګران هیواد ولسونه په تیره بیا منورین د خوږو او علمي لیکنو پوروړي کړل.
واشاد عطایي صاحب د هیواد په مطبوعاتو او نورو ادارو کې د رسمي دندو د ترسره کولو پر مهال د خپل ژبې، ادب او فرهنګ د ودی او پرمختګ لپاره د قدر وړ هڅې او خدمتونه وکړل.
د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل او د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی په فرهنګي برخه کې د ارواښا د تایی هڅې وستایلې او ټولنې مسؤوله وبلل چې د دا ډول شخصیتونو د ادبي، فرهنګي او تاریخي آثارو په خپرولو کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
نامتو او پیاوړی مورخ، لیکوال، ژورنالیست او سیاست پوه اروخات کاندید اکاډمیسن محمد ابراهیم عطایی زمونږ له هغه نومیالی په هانو څخه دی چې د فولکلور، ولسی میراثونو او تاریخي لیکنو او تاریخي لیکنې د نویو معیارونو په معرفي کولو کې ډیر زیات زیار او هڅې ترسره کړې دي چې د هڅې د هیرولو نه دي.
یو ملي وظیفه او واجب ده چې موږ باید د خپل فرهنګي، ادبي، کلتوري او ملي شخصیتونو ستاینه او د دوی د کارنامې او آثارو په خپرولو کې لازم اقدامات ترسره کړو.
لیکوال، مورخ او ژورنالیست محمد ابراهیم عطایی د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتو د عمومي مدیریتونو او په ورسته کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستیکي لیکنې وکړې.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
لیکوال او شاعر ښاغلی عالمګل سار په دې ورستو کې له دري ژبې پښتو ته دوه ناولونه ژباړلې دي او تر دې لمخه یې د مینې او جګړې په نوم ناول لیکلی و. لدی علاوه یې تنظونه لیکلي او ژباړلې دي. د دوو وروستیو ژباړو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده. ښاغلی سهار راته وایي چې ناولونه د چا دي او څنګه یې ژباړو ته توجه ډیره سوې ده.
او دا دوه ناولونه چې دي دا د دوه دي ولیکوال دي شمک هیروي د درنه ژباړ سوې دي. یو کتاب نومیږي د انا تر ونې لاندې د ترنټو وشکي او بل د دویندر لیوان. دغه دوه ناولونه ما په دغه تېره موده کې البته نورو تته پر کارونو ترڅنګ ژباړلې دي او توجه په حساب باندې خو خبرې ډېرې دي. یو خدا ده چې ضرورت ده، تاسو معلومه ده چې زموږ ژبې ته هر بلې ژبې چې هر څه ورژباړل شي په ګټه دي، خو البته هغه توجه غواړي چې کوم اثر ژباړل غواړي دي. نو کله کله لیکوال په یو شرط کې چې خپله تخلیق نه شي کولی، بیا د دې لپاره شکرار نه کېناستی نو ژباړ ته مخکې د مخپله البته عادتنه ده چې نور لیکوال هم چې لیدلي دي راته ویلي دي. زه په داسې وختونو کې په داسې حالت کې وم، یعنی هم اداري کارونه راباندې زیات وو هم نور کارونه، نو نه مې سوه کولی چې فکر وکړم په دې باندې چې خپله څه ولیکم تخلیق وکړم. نو بیا مې وویل چې راځه تر قراره کېناسته وایې دي کوته چچل ښه دي.
ولې مو د یو لیکوال راوژباړل؟ دلیل یې څه و؟ ولې مو د یو ناول د بل چا ونه ژباړل؟
کیسه یې درازه ده. دا چې ولې د افغانستان د درې د موږ د خپلو دواړو ژبو تر منځ اول په دې باندې درته خبرې وکړمه، موږ د درې او پښتو لیکوالان څو څو ولې غونډې وکولې سره. یو وارې دي سپېدې مجلې مې چاپوله، یو ټولنه وه څو څو غونډې وکولې سره. بیا په نورو ګډو غونډو کې و د ادبیاتو په کلنیو فستیوالونو کې دا خبرې ډېرې راپورته شوې چې موږ چې له نورو ژبو نه ژباړه کوو زموږ خپل خلک د خپلو ادبیاتو نه دي خبر. یعنی دا دوه خوندې ژبې دي، زموږ د هیواد دواړه رسمي ژبې دي. ښه به دا وي چې له دغې ژبې نه اثار یو بل ژبې ته وژباړل شي. نو بیا هم تصمیم دا ونیو، واده م سره وکړ، ژمنه وکړله چې یو له بل ژبې به ژباړو، درې ژبې ورونه به د پښتو اثر اړوي خپلې ژبې ته او موږ به درې اثر اړوو. یو خو دغه خبره وه، البته ضرورت یې هم په دې خاطر باندې چې موږ به ډېر سره پردي نسو، موږ په دې وطن کې ژوند کوو او متاسفانه چې اوس شرایط سره غل دي چې ډېر کله د بلې ژبې له هغه نه څوک نه خبر له آثارو نه حتی نه خبر کنه. البته په دې جمله کې ډېر آثار ورژباړل شول او حتی داسې هم سوي دي چې یو اثر څو کسان ورژباړلی ده. یو مثال یې هم د ګلنار او هنداره دي زریاب اثر ده چې په ننګرهار کې ارشاد رغان ژباړلی ده او پکتیا کې سمیر پیوان ژباړلی. فکر کوم ما هم عم دغه شو کول دا چې ولې دی لیکوال زه د دغه لیکوال لاسار سره بلد ومه، د لاسار مخکینه سره مې دوستي او لیکنه مې ور باندې کړې وي، خوند یې را کړی وو، جالب وو، د ټولنې لپاره راته مهم وو، دومره مې خوشاله وو چې ما غوښتل نو لاسار مې ورغلم. د دې خو بیا مې د دې خبرې سیدا چې سوال نو ستو کنه کړه کته چې کیره نشي دی ولې دی لیکوال دوا سره. نو نور دوستان ته مې ویل چې دا سار ور باندې او ما څه تاسو معلومات وبخه. بعض خلک دی لوی نوم لري خو اچینې باج خلګې نوم نه لري خو اساس ته څوک توجه نه کوي، توجه ورته وشي او وی ګوري سره به ډېر شیان پکې ما په دې کې بل شي. یعنی ما چې لوست به دی وخت ما دا خبره مې لیکلې هم ده په رکی په مقاله باندې ما د شاسر به نه لوست به نه زموږ په دې کې زموږ په ژبه کې کنه. مثلا دا دی زریاب دی اثر دی ګلنارې وایني دی توصیف کې پرځ کې بس ما ته هیڅ خبره نه راکړه دی اقر ان دوه ورځې بل سره دوه کسان ژبه نه لیدل. نو د ما په نسبت باندې دا د ولا سر علي وو.
یو څه د دې دوه ناولونو په حساب کې راته وایسته چې موضوع یې څه ده؟ دا اول ناول چې موږ په اړه لای دا
د اناتر ون لاندې ترنټو وشکي. دا دوه ناولونه کې ډېر انساني پیغامونه دي. د لاند ناول به وایم اول ناول چې ژباړل شوی ده، دا یو کناډایي ډاکټره د افغانستان ته راځي سلسله ځکونه په منځ کې او دا بل اخره کندهار ته ځي. په کندهار کې طبي خدمتونه کوي، هلته بیا مخامخ کېږي د خلکو سره، د خلکو سره ډېر شو وجت کوي او بیا یو مجاهد سره چې په پخوانیو جنګونو کې هم برخه اخیستې د سترګې ړندې شوې دي، له هغه سره ډېره مرسته کوي. په اوسنیو جنګو کې هم د هغه یو زوی په هغه کې ده، په جګړه کې ده او بل اخره هغه یو ورځ د دانمارک کې برید کوي. کیسه ډېره اوږده ده، نه بیا ته کوم
چې بیا ناول ولولم.
نه ناول باید ولولي او بل وخت به ونیسي د تاسو د خبرونې دا التبي او دلته. یعنی د هدف دې کې دا ده چې د ټولنې ترمنځ د همدیګر پزری یا د یو بل د منلو یا د تمدنونو خلاینه دا یو ډېر ښه پیغام لري. یعنی موږ د نورو هیوادو خلکو ته په بدسترګې ګورو یا شاید هغوی موږ ته په بدسترګې وګوري. دا چې هغه دا خلاینه د انسانانو ترمنځ ماته په دې حساب باندې خوند راکړ. د کندهار د خلکو میړانه، صداقت، رښتینولي ډېر څه پکې ترسیم شوی دی. دا ما بیا په کندهاري لهجه ته وژباړه، ځکه په یو وخت کې نظر داسې و چې دا باید 2 میلیون نسخې چاپ شي. یو ډېر انساني پیغام درلود، بل د موږ د کندهار د خلکو هغه میړانه او صداقت او شهامت په عین حال کې داسې پکې رانغښتی دی. دا زموږ یعنې ډېر کم لیکوال دا کار کړی دی. دوم بل ناول دیوندر لیوان دی، عمان صاحب
دیوندر لیوان دا نوم جالب
دی. دیوندر په هرات کې یو غر دی. په پخوانیو جنګونو کې به ځینې قومندانان هلته اوسېدل. دا یو ډېر وحشتناک غر دی، وحشتناک مرکز و دی د جهادي کوم تنظیم. نو په پخوا مو اوس هم و، یعنې وروستیو جنګونو کې هم داسې سوي دي. هغه څوک چې په جنګ باندې مخته دي، هغه څوک چې د وینې رنګ خوند ورکوي، هغه پخوا هم جنګونه کول، اوس هم جنګونه سوي. د کتاب کې په دې موضوع باندې هغه سوي دی. په دې کې یو سړی ده، یو پخوانی زوړ جهادي قومندان ده چې مات شوی دی، جنګونه مات کړی دی. خبرې کیسه داسې ده، خو د ده زوی یو بل قومندان چې هلته غدش قومندان ده چې غواړي چې ژوند د خلکو په زورولو باندې وکړي، د زور له لارې وکړي، توپک واخلي او خلک وزوروي، خلکو نه پیسې واخلي، غلم دا فاینل کې. دا نو په دې نوي دوران کې بیا قومندان شوی ده، او د دې بل سړي، د دې بل قومندان چې پخوا یې سره همکار و، د دغه زوی وسره ولي تښتي او بل اخر هغه غتم وایسل مسره وجنګ وسه دغه د وندر غته ویلي. بیا کښې په دې کې البته ډېر راځي چې دوی بیا له بل قومندان سره جنګ کوي، بیا د ده لور یو بل قومندان تښتي، هغه بیا هلته دوی به پیغ باندې حمله کوي، هلته هغه اور اخلي. دغه پخوانی زور جهادي قومندان به د خپل زوی چې د وندر غته هغلته چې ګوري هغه زوی هلته بل دنیا کې دی، یعنې هېڅ انساني عاطفه نه لري، نه دا قومندان، نه د ده زوی. دا له دې کوشش کوي چې دوی راواړي، خو نه کېږي. بل اخره هغه خلک له نورو خلکو سره جنګ کوي، ستونزو جنګونو ته ځي، بیا په پای کې هغه مړ کېږي په جنګونو کې. نو په دې ناول کې هم همدغه د جنګ روحیه ده. دلته مې غوښته یوه خبره وکړم چې تاته به دلته د خپلې ټولنې د ډېرو مهمو کسانو، د چارواکو هغه د فکر سرسریوالی معلوم شي. تا بعض ځای اورېدلي اتل وجهانو د ولسي جرګو د غړو د رئیس نه له جنو نه شي کومه خبره وي په افغانستان کې د فساد او دغه جګړو دغه شیانو په ارتباط باندې. دی وایي وایي یو مبتزل سریال ده زموږ په تلویزیونو کې چلیږي، لیوانو د رایه دی. نو دی هر یو شی وویل چې دا دغه شي، د افغانستان دغه شي، د افغانستان دغه شي ده. ما دغه ناول لوستی په درې کې، افسوس مې کوم هلته وګوره زموږ خلک څومره هغه دي. دا مهم خلک هغه شي، ځانته مهم وایي. دا کتاب نه لولي چې د افغانستان لیوان پکې مطرح شوي دي. یعنی په دغه کتاب کې زموږ اوسنی حالت ډېر ښه انځور شوی دی پکې. بیا مې دا کتاب پوښتو کې موږ بل ملکه څوک یې ولولي که نه.
مننه سهار صاحب. یو دوه خبرې خو وي. یو خو دا چې په یو وخت کې یو دری اثر یا ناول تاسو یادونه وکړه چې په یو وخت کې دوه ځوانان وژباړلی وو، نو دا خو په حقیقت کې وخت د یو ځوان هسې ضایع شوی ده، نو باید یو بل اثر ژباړلی وای. او دومه خبره دا ده چې زه نه پوهېږم په دې حیسه کې نظر څه ده چې پارال دغه زموږ خپلې ژبې دي، دا چې زموږ نه دي زده په دې کې تقصیر زموږ ده. که داسې ناولونه ژباړل شوي وای چې دری ته له نورو ژبو راژباړل شوي وای، بیا پښتو ته ژباړل شوي وای، د دې به ګټه نه وه ډېره؟
بلې، دا خو ډېر عوامل لري. یو دغه خبره چې تاسو وویل چې
ځوانانو په حیسه کې مې څه راته وایه، یعنې د دې لپاره مې یوه لاره په کار ده چې په یو وخت کې دوه ځوانان په یو ناول یا په یو اثر باندې بوخت نه شي.
هغه خبره هم نیمګړې پاتې شوه چې دغه ژمنه موږ سره کړې وه، خو بیا دا کار موږ وکړو. یعنې دری اثر له ور باغه ډېر او متاسفانه زه نه اورم، ما نه لیدلی چې پښتون دې مدلواله شوي. یوه خبره. بله خبره دا ده چې عمان صاحب د ژباړې لپاره سم یو سیستم په کار ده. موږ یو وخت کې په دې باندې کار وکړ او موږ ژباړې یو مرکز جوړ کړ او بل دیش څوک مرسته وکړي. د ژباړې کلنۍ سیمینار جوړ کړ او بیا کلنۍ غونډې مې درلودې، او په هلته به م یو څوک چې ښه ژباړه بیې کړي او هغه به م مډال به م ورکاوه یا به م تقدیراوه. یو سیستم م هم رامنځته کړ، ویبسایټ م رامنځته کړ چې په دې کې باید دا معلومه وي چې کوم اثر ژباړل کېږي، کوم اثر باید وژباړل شي او کوم اثر تر ژباړې لاندې ده. یعنی که یو څوک پوه شي هلته ویبسایټ ته ولاړ شي ووایي یو کتاب غواړي چې وژباړي، هلته ورته معلومېږي چې دا کتاب ژباړه سره. نو دغه سیستم البته هغه چون غیر دولتي و، کامیاب نس لنډ بیت وایم، دې ته ضرورت ده. دولت باید ته توجه وکړي، زموږ دغه کلتوري ټولنې باید ته توجه وکړي، کلتور وزارت باید ته توجه وکړي. یعنی سیستم رامنځته شي چې څوک دام باید معلومه شي دماغونه څوک دیو لیکوال سره ونه ژباړي. او یو او بل کتابونه ډېر دي او زموږ وخت کم ده، هغه اثر باید راوړل شي چې په درد خوري. زموږ د ژبې ضرورتونه چه شی دی او کوم اثر باید روش بارده شي. دې ته سیستم په کار ده چې متاسفانه درست پورې توجه نه ورته شوي. زما هیله دا ده چې توجه ورته وشي.
بل پختنه می داوه چه که دا جوانان دا داسی اثار روش باری چه دری تا لنور جبو یا لانگلیسی یا فرزن لوردو یا لنور جبو را لروسی بارد سوی به دوی پختو تا وش باری دا بچنگه ای دا خود دوار از مخ پلی جبی ده یعنی باید دا مزده وی
بله شا خود داده چه استان باید کتو که روش باری لنور جبو روش باری
اصولا خدا هست
او حتی نه یوازې انګلیسي نه بلکې زموږ ځوانان باید د نړۍ مختلفو ژبو زده کړي له هلندۍ روش باري له ډنمارکي روش باري له نرویژي روش باري له مختلفو ژبو کنه نو موږ به د دنیا له اثارو سره هم بلد شو او دا خو وخت هم لکه تاسو چې وایي خپلې ژبې باندې پوهېږو کنه یو خو البته بیا داسې ځایونه شته چې بلد نه دي دا اثار هم ژباړل ول دي ما چې کوم مهم اثر نه مې اورېدلی دغه پښتو کې ترجمه شوی دی بیا او چې پوښتنه مې کړې ده د لوستونکو لپاره لاو کوم شخص سوی هم ده یعنی یو تم ضرورت ته خو شبدای چې موږ نوې اثر ورباله مثلا نن اثر چاپیږي په امریکا کې بازار تراوږي موږ باید اجل وسخت انټرنیټ ده باندې هغه خپل ژبه تراوږي نن یو اثر دی نوبل جایزه اخلي هغه باید اجل موږ ژبه تراوږي باندې موږ خلک به خبري شته چې مستقیمه ورباله سند ده بل ژبه دا خو موږ وجود ده چې یم ځلې بل ژبه او یا لاند لاس واش
په کوم نوی ناولم کار کوي فکر کوم چې یو څه برخه مو
نو نوې خونه لري ولا په خو مې کار کوي په خو مې کار کوي او بیا لاند پاتاسو چې په یوه موضوع کې اثر ولیکل سنور ترڅو چې ما تکملاو ډیر اثر پکې ولیکل سو او ښه اثر ولیکل سو د ما کار یو قسم به ضرورت اوس البته سره دې شي شکل ته تغیر ورکړی دا کې دې شي په انده کې کار ور باندې وکم خو نوې کار نه دی یعنی
دا څه ده معرفي خو نه
دا غره دا بیرو خلنه مو ځان مرګي من بده مو زم غوستوي کوم هغه البته په دې نه چې یو طرفه دی دا څنګه ده چې سیاسي دی او اوس مې یو ته پلیسي شکل ورکړی دی چې د نور نه فرق وشي چې تر اوسه په ځواب سوي دی او چې په ویډیو څو نه نه چاپ سوي دی شو کتابونه چاپ سوي دي او دا چې ما کارم هغه نه بلسي چې ګویا نه وکړم نه دا کار یا زولو ضرورت لایمه نو پلیسی ته جالب سوې ده وس او امغه د ما په نظر باندې البته کله کار پیوښ نو کله شي شنو ول
سر سره تر دې لمخه مم یو ناول چاپ سوې وو مخکنه ناول مده څه په نوم کوم کال کې خبر سوې
او ما مخکنه ناول و چې پنځه ته کال چاپ سو مینا او جګړه نومو او د افغانستان دی دغه تیرو دریل شیزو جګړو د مختلفو حالاتو یو ډول انځور ورنه
سارس دوه ناولونه موج پاړل او د دې ترڅنګ په کیسې موم ژباړل دي تنظیم موم ژباړل دي د دې خپل تجربه پرانا کی یو څه راته وایسته چې هغه کسان چې ناولونه ژباړي یا د نورو ژبونو مختلف نور اثر راژباړي کوم داسې مهم ټکی دي چې هغه باید په نظر کې ونیسي
و یو خو عمومي مرته کې د ټول باندې پیږي چې سړی باید هغه کوم ژبې نه شرارباري پیغه باندې حکومت ولري او په خپل ژبه باندې پیغه ژبه باندې سي اثر او تجربه لري چې پیغه باندې ډیر حکومت وکړي نسبتا هغه بل ژبې ته او په موضوع کې باید سړی هغه ولري یو ډول تخصص ولري البته مشکل تخصص دی نه ګانه مشکلات لري په وخت کې تر متخصص نه لري خو په موضوع کې باید ډیر زیات معلومات ولري مثلا ما چې ناول بل د زموږ په ژبه کې ډیر شان ضرورت وي چې په بخښه کتاب ضرورت وي درې ځې په کتاب ضرورت وي نور برخه کې علمي برخه کې ضرورت وي خو کوم برخه کې مثلا چې په برخه کې دونه نه بل د کتاب ناول بل نو له یو بل کې نه هم به سړی خبرې چې ستا موجود دي نوري عمومي خبرې دي مختلفه تجربې دي
او مننه کور مودان
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
په پخوانه یو نکلونو کې بل ځین لوخو سره جادو ملګری وو د بډای جادوګر کنجی چې هر څه به ور سره خلاصې ده یا د کوم چا ګوتمه یا غمای چې په سختۍ به تر لاسه کېده خو بیا به ډیره غټي ور سره هوارې دي په دې حکایت کې چې وګمه رشیدی الولی د جادوګری آینه خبره شوې ده دا چې دا آینه داسې څه کمال لري کیا وګمه براته وایي
د کوډو هنداره د اسپانیا د خلکو یو کیسه د غرناتی په ټول خار کې आवाज اول ویده چې ځوان پاچا غواړي واده وکړي. دا خبره اول د دربار د نهی تر غوږ ورتیره شوه. ورپسې د خار د شپې څوکیدارانو ته او بیا د خار زړو بوډیو ته وویل شوه. نهی دا خبره هر هغه چا ته وکړه چې د ده دکان ته راته، او دا هر یوه خپل آشنایان او دوستان خبر کړل. څوکیدارانو چې شپې مالې په کوڅو کې پیرې کولې، د پاچا د واده د خواهش خبره په لوړ آواز کور کور ته ورسوله. دوی دومره په لوړ آواز جار ووهه چې د ځوانۍ په درنه خوب ویدې پیغلې راویښې کړې او د خیال په ټال کې وزنګولې. د ورځې لخوا بوډیو امساوې راواخیستې، کور په کور وګرځېدې او پیغلې په غوږ ووهلې چې پاچا خو د واده نیت کړی دی، ځانونه وخوځوئ. دغه وخت یو سوال را پیدا شو چې پاچا به څنګه نجلۍ خوښوي. دا پوښتنه چې به وشوه، نایی به سر وخوځوه و به یې ویل: ولا ډیر په تشویش کې یم، اوس دعاوې کوئ چې پاچا ته د دل شان سره مناسبه نجلۍ پیدا کړم. او د نایی له دې خبرې وروسته بل سوال را پیدا شو چې اوس له تا سره ولې غم دی؟ د پاچا څه کم دی چې بې نایی نشي شل کولی؟ د نایی ځواب دا و: زه په دا ټوله غرناطه کې یوازینی کس یم چې د پاچا د ویښتو د کمولو او د هغه په مخ باندې د لاس وهلو اجازه لرم. دویم دا چې زه یوه هنداره لرم، او دا جادویی هنداره ده. مانا که هر ښځه خپل مخ پکې وګوري، د هندارې په مخ به هغومره داغونه راڅرګند شي لکه څومره ګناهونه چې هغې ښځې کړي وي. خلکو پوښتنه ورنه وکړه: آیا شرط همدا دی چې نجلۍ که له پاچا سره واده کول غواړي نو اول به په هنداره کې ګوري؟ نایی ځواب ورکړ: هو بالکل، همدا یو شرط دی چې اول به په جادویی هنداره کې ګوري، که یې ګناه او خطا نه وي کړي سمدستي به یې پاچا ته ور په نکاح کړو. خلکو بله پوښتنه وکړه: عمر څنګه؟ د عمر شرط پکې شته؟ نایی وویل: قطعا نه، هر انجلی چې د 30 کلنۍ قانوني عمر ته رسیدلی وي حق لري چې له پاچا سره د واده کولو ارزو وکړي. خلکو وویل: نو په دې حساب د ښار په زرګونو نجونې د ملکې د مقام د لرلو تمه کولی شي، ځکه د غرناطې په کابو هر کور کې داسې نجلۍ پیدا کیږي چې د عمر 30 کاله یې پوره کړي وي. نایی وویل: بالکل، هر څوک کولی شي چې د ملکې د مقام لرلو ته زړه ښه کړي، خو شرط پکې دا دی چې هندارې ته به خپل مخ ورکاروي، او دا به ثابتوي چې ګناه او خطا یې نه ده کړې. دې کې یو شرط خبري هر چا ته خندا وروسته. ټولو بس همدا ویل چې اوس به هره پیغله په دې فکر کې وي چې د پاچا ښځه شي. خو عجبه دا وه چې هیڅوک هم نایی ته ورنغلل چې د هغه هندارې ته ودرېږي او خپل مخ پکې وګوري. ورځې تیرې شوې، هفتې واوښتې، خو د ملکې د مقام ګټلو ته هیچ چا زړه ښه نه کړ. ځینو میرمنو به پیغلې هڅولې چې توکل په خدای وکړئ، یو امتحان دی، تیر به شي، نایی ته ورشئ په هنداره کې مخ وګورئ. خو پیغلو به ځان تېراوه. پاچا ځوان و، ښکلی و، او په هر چا ګران و، ځکه هیڅوک یې نه و ځورولي او له هر چا سره یې سړیتوب کړی و. په همدې وجه دا بیخي د حیرانۍ خبره وه چې له ده سره ژوند کولو ته هیڅ پیغله نه تیارېدله. چې هر نجلۍ ته به وویل شول یوه پلمه به یې وکړه، ځینې به ویل چې بل چا ته ور په نوم شوې ده، یو شمېر نورو پلمه کوله چې دا مو عزت نه مني چې نایی ته ورشو امتحان ورکو. ځینو یې لا دا هم ویل چې بیخي د واده نیت نه لري، غواړي ټول عمر مجردې ووزي. څه موده پس د خلکو پام شول چې په ښار کې بیخي واده نه کیږي. اکثر ظلمو په دې وجه واده ته زړه نه ښه کاوه چې هسې نه په پاچا بده ولګېږي. پیغلو هم خپل مشکلات لرل، او ټولو دې ته کتل چې اول د پاچا د واده مشکل حل شي، بیا به د خپلو ودونو غم کوي. د لونو میندو او پلرونو به سړې ساوې ایستلې چې لوڼې یې بخت په لغته وهي. دوی به په خپل منځ کې سره ویل: رښتیا چې په تندي باندې لیکلي وي هغه نه بدلېږي، ته اوس وګوره، پاچا تیار دی له هر نجلۍ سره واده وکړي، خو زموږ د لوڼو چې نصیب پکې نشته نایی ته نه ورځي، لکه شالې چې وي، لکه چا چې کوري ورباندې کړي وي. پاچا به هر سهار له نایی پوښتنه کوله چې څوک درته راغلي دي او که نه. او د نه جواب داو چې دکان ته ډیر خلک راشي، د نن او ګوري چې آیا بل څوک د هندارې امتحان ته تیار شوی دی، خو چې بل څوک ونه ګوري بیرته په شا لاړ شي، ځان وباسي. پاچا به له ځان سره ویل، هاي هاي غرناتې لعنت دې پتاوي چې په ټول ښار کې دومره څوک نه پیدا کیږي چې له خپل پاچا سره واده وکړي. په نورو ملکونو کې خو پاچایانو ته واده کول د ډوډۍ تر خوړلو آسان کار دی، دا زه ولې داسې یم؟ پاچا چې یوه ورځ ډېر بې حوصله شوی و، په نایي آواز وکړ، نایي ته باید خامخا داسې نجلۍ را پیدا کړې چې تر پرخې پاکه، تر ورځ روښانه او تر سرو زرو زیاته وي، داسې نجلۍ چې ستا جادویي هندارې ته د درېدا جرأت ولري. نایي وویل، صاحب دا رنګ نجلۍ چې تاسې غواړئ په ښارونو کې نه بلکې په غرونو کې پیدا کیږي. د غرونو لوڼې تر پرخې پاکې او د لمر تر پلوشو روښانه وي، او دا جرأت هم ورسره شته چې هندارې ته ودرېږي. خو صاحب هغوی بیا په ښاري نزاکتونو نه پوهېږي، هغوی ساده شپنې دي. پاچا ورته وویل، ما پسې ګرځه، یوه را پیدا کړه خو چې په هنداره کې مخ کتلو ته تیاره وي. که دې ته تیاره و، نو ټول درباریان او د غرنا د ټول غټان او د دوی میرمنې بره وغواړم چې ننداره یې وکړي. ډېر وخت نه و تیر چې نایي له یوې شپنې پیغلې سره له غرونو راغی. پاچا ټول درباریان او د ښار غټان سره له خپلو میرمنو دربار ته را وغوښتل چې د جادویي هندارې امتحان ته تیاره شوې نجلۍ وګوري او د امتحان سیل وکړي. شپنې چې دومره ګڼ خلک ولیدل وشرمېده او د حیا خولې ورباندې را ماتې شوې. دا چې هسې هم ښکلې وه، د حیا په خولو کې ښکلا یو په دوه شوه. پاچا ورته ډېر خوشحاله شو. په مهربانۍ یې ورته وویل، نجلۍ که غواړې زما میرمنه واوسې، نو په دې هنداره کې به دې مخ ته ګوري. که دې خاصه ګناه او خطا نه وي کړې، په هنداره باندې به هیڅ داغ راښکاره نه شي. شپنې پیغلې وویل، هر څوک په ژوند کې خطا او ګناه کوي، او زه هم تر نورو زیاته نه یم. زه پسونه څروم او پسونه ژبه نه لري چې حال ووایي. ما شاید په ناپوهۍ کې ځورولی وي، خو را باندې ګران دي. ما څرولی، ما پاللی، ما اوبه ورکړي، ما واښه ور اچولي، او ما له ځناورو ساتلي دي. زه د ملکتوب شوقي نه یم، خو توکل په خدای په هنداره کې مخ ګورم. شپنې پیغلې په هنداره کې مخ ته وکتل، پرونه هنداره باندې هیڅ داغ راښکاره نه شو. نور نجونې هم زړورې شوې، هنداره یې مخ ته ونیوله، هنداره بې داغه پاتې شوه. په دې منځ کې درباري میرمنو وویل چې د هندارې د جادو خبره دروغ وه، دا د هیڅ دا قرباني نشته. شپنې خو ویلي و چې نه غواړي ملکه شي، نو ملکه باید د لویو کورنیو په نورو پیغلو کې انتخاب شي. خو پاچا ونه منله. پاچا وویل، یوازې شپنه پیغله و چې د خپلې پاکۍ امتحان ته تیاره شوه، زه له هغې پرته له بل چا سره واده نه کوم. او په دې ډول د غرونو یوه شپنه نجلۍ د غرناطې د دربار ملکه شوه.
نن سبا تر زرو تنو ډیر محصلان د کابل پوهنتون د هنرونو په پوهنځي کې په زده کړو بوخت دي. خو له بله لورې که هنري کارونو ته ګورو، بازار یې سوړ دی. افغان نقاشان وایي چې په میاشت کې یوه تابلو هم نه خرڅېږي. په همدې باره کې مې له پیاوړي نقاش او د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي له استاد عبدالواسع همدرد سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم. همدرد صاحب، د خپلو مصروفیتونو په حیثه کې راته ووایاست، نقاشي مو چیرته ورسوله؟
زه تقریبا نقاشي خو کومه، دغه سره مې ټینګه رابطه ده. فعلا د هنرونو په پوهنځی کې په صفت استاد هلته زه درس ورکوم، او دې وڅنګ ته زه د ماسټري پروګرام هم مخته بیایم چې پخپله زه محصل یم د ماسټري، یعنې د تجسمي هنرونو د هنر په بخش کې.
ستاسو په نقاشیو بیا خبرې وکړو. د هنرونو د پوهنځي په حیثه کې یو څه راته ووایاستئ چې دې پوهنځي ته به پخوا کلونو کې په اسانه خلکو زړه نه ککاوه، یو څه معلومات راته راکوي چې څو څانګې فعاله دي پکې او څومره محصلین لري ده؟
په مجموع کې و ډیپارټمنټ فعال دي، سینما، تھیاتر، مجسمه، عکاسی، نقاشي، نو په مجموع کې دلته د فعالیتونو دلته کې ډیپارټمنټونه څه فعال دي نسبت کم کلونه چې مخکې و نسبت واغه ته فعلا ماسز مر حدودا 1500 نفر ته تعداد رسیږي لري علاقه مندان دي چې سوي
یو ټو اکاډمي استاد پکې په خو به داسې و چې نورو پانځیو ته کامیاب نسو بیا به نو نه علاج راتله او نرونو ته اوس څنګه دي داسې کسان هم ستدي چې اول انتخاب او نرونه وي
فکر کوم چې کیدای شي چې داسې اول انتخاب ځین شاګردان هم ولري او رال ودی ته چې پانځی کې یا د هنرونو په پانځی کې درس څنګه دی سویت څنګه ده کار څنګه کیږي نسبت و دغه لسو کلو ته چې کوم تغیرات راغلي دي په نظام کې یا نیمه ډیموکراسي لرو دلته نو بنان د خپل محصلین او شاګردان دوی په خپل نسبتا آگاهي پیدا کړي دي په هنر ته چون چې دوی ځینې ماجر و نورو مملکتو کې لکه پاکستان لکه ایران لکه هند نو دوی هغه ځایونه لیدلي دي د هغه ځای د هنرمندانو سره کښېنستلي دي نمایشګاهو ته تللي دي بنان دوی ته دا زمینه مساعد سوی دي اوس دوی راځي دلې خپل درسونه وایي او کیدای شي چې وایي په سلو کې 80% علاقه مندان لري ممکن ځینې په اساس ځینې ملحوظاتو د فاکولته به مختبي خو نو په تدریس سره هغه خلک هم علاقه مندان سوي دي
استاد کوم ډیپارټمنټ ډیر محصلین لري
داس فکر کوم چې په مجموع کې بیلانس تا په ګرافیک کې محصل لرو په نقاشي کې محصل لرو ولې چې اوس د نقاشي په ډیپارټمنټ کې کار نسبتا ثقیل دی و ګرافیک په ګرافیک کې اکثرا تشریحي دی عملی کار نسبتا کم دی او چون چې په نقاشي کې تعداد اکثرا تعداد شاګردان عملی کار کوي نو په هغه حساب سره استاد نسی ورته رسیدلی نو کېدای شي چې دا بیلانس د ټولو دا یو رقم نه وي
استادان چې دی تدریس کوي پخوانی استادان دي که نوی دي او بل دا چې په دنیا کې خو ډیر زیات تغیرات راغلي دي یعنی تقریبا په ټولو برخو کې په سینما کې په نقاشي کې په نورو برخو کې دلته وضعیت څنګه ده
رالو استادان ته دا خو یو اصل دی چې دا کوم رسیدلی دغه حتی د نورو د تجربو څخه استفاده کړی دي نو هغه استادان چې تقاوت ته نه دي سوق او برحال دي کولای شي د غوڅه شاګردان استفاده وکړي دیسته او دا خو نو تغیرات یوازې د هنر پر سر کې نه دي نه دا خو په مجبور کې
چون زموږ باز په هنر د په هنر راځي
نو کچیر زدا فکر کوم هنر هغه وخت ساک شلای شي چې امني وخت شي نه امني نو هنر سره ساک شلای او گرچه پر امنی کې مزینه هنرمندان خپل رسالت ادا کړی دي چې ځینې کارونه کړی دي چې بعد له امنه هم ځینې کارونه منحیس دي سنه تاریخ نمایشې شو د سیوی دي خلق قضاوت پہ کړی دي بیا هم وایم دلته وخت چې امنی اقتصاد شي یو شاګرد څخه ولای شي جرزان فاکولټی تر ورورسي غیر حاضری ونه کې خپل مواد واخی او دا د هنر بخش خدای دې چې صنعت سبا چې ست اقتصاد سمي ممکن لږ کسان په فقر سره هنر زده کړي هم اکثریت څل اساسه دغه درلودل شي د برسونه اخلیزي فرض مثال خپل ماستری اخلي ډاکټر اخلي بل اخر مترکیږي او چې موږ د طرح خبره کوی چې نفر مترکیږي هغه موثر تمامیږي او یو مشکل د فعل زویرم چې مبالغه ونه کمه په هغه اندازه چې د شپږ اته کال درمخه یو رشو فعالیتونه کېدل د هنر پیسې کې نسبتا کم سوي دي نمایشګاهي ولر دایریږي اته علت ممکن ټول تور معلومي چې خلک نصیرت لري نور اتبا هم نصیرت لري دلې نسی نو بنا دا شی چې نه یو څه دا مسله یعنی کند کیږي پڅ نو څوک نسی ورته رسېږي دا هم بایس کیږي د دې چې دا هنرمند یوه کې د فعالیت سره خپل کم کې
هم درته په دنیا کې خو ډیر زیات نوی مکتبونه را رواج سوي دي او لام نقاشان او په نورو برخو کې د هنر کار کوي وګوی مکتبونه یا سره غړی او یا نوی رامنځته کوي نو په افغانستان کې دا وضعیت څنګه ده زموږ بیا په مشخص ډول د نرونو په پانځي کې اما زړیک سي تودید کده نویم تودې سوي
سره فکر کوم چې کنه وي شي منځ ترازی دا په دې معنی ده چې نوی افکار او صبر سره سوي دي او کار کوي
ټول ارسو کې د ادبیات په حصہ کې یعنی د خلک نسبتا آگاه شوي دي نسبت پخوا ته. که نقاشي د سنتي حالت څخه وباسو او راسو باسو کو د نور دنیا لکه د زموږ همسایګانو تازه تللې هند، پاکستان، ایران ته، تاجکستان ته، دوی په خپله یعنی د هنر سره قدمې شدي، دا نیمي کارونه هم دوی کوي. نو زه داسې فکر کوم چې انګیزه باید د یو نوي ژوند بحث. نو دغه مکتوبونه چې مخ اوس فعلا مطرح دي چې عبارت د مدرن کارونه دي، ابسترا کارونه دي، په اصطلاح نوي کارونه دي، دا زه فکر کوم چې دا تصادفي نه بیده او دا یو دلیل لري دوی د خپل ټولنې سره سم حرکت کوي. نو کچیر داسې په حساب یو کاذب حرکت دي، هغه هنر ځای نه نیسي. اوس موږ مثلا ټولنې یو خواته ځو، موږ بل خواته لاړ.
نو استاد اوس څنګه ده د نورونو پنځه کې د دغه مکتوبونو تدریس هم کیږي؟ شاگردان ور سره بلد
تدریس کیږي، ځنی کورسونه دایریږي، اته ځنی خارجي هنرمندان راغلي دي چې ورکشاپونه نیولې دي. نسبت په خواته ډېر نیو نیو کارونه سوي دي، اته په دا ماستریک مش په خپل تراهیر او مضمون چې ټول اکثریت کارونه نیو کارونه دي چې د ریالیستیک سنتي کاروڅه بچ سوي دي، خپل افکار او خپل نظر په یو مدرن شکل سره راکړی دي. شاګردان اوس نسبت په خواته یعنی دوی دا مفهومی هارت چې ژر ورته ورسیږي، ژر په حساب دی دغه څه شی واخی.
نو منظور مو دا ده چې دلته مخامخ دا ونه ده او د یو نقاش مو ونه انځور کې وایي مشکل نه یتي واخلي.
بله
یعنی اوس داسې کوي چې په اسانۍ سره چې ترڅو ښه ډېر دقت ونه کې ته دغه انځور نه څه نه سي اخیستل.
یو سوال یې دغه دی چې د خپل انسان ادخل ځان ته متوجه کړي،
یعنی یو څو دقیقې
مصروف ساتي. او که چیرې موږ د ریالستیک یو مطلب ته ولاړ شو، مثلا دا د کابل غر اسمایي غر زمې شوې نم، زما د پاره دي سوې دي، ممکن زه وسې ونه وینم قطعا. او که چیرې دا یو سور رنگ ورکو ممکن زه ورته متوجه شم، دا یو بل فضا یا یو بل احساس ما ته راکړي.
یعنی هغه شی یا موقعیت ور بدل کړي، یا رنگ ور بدل کی، یا هغه شی ودا کار ور بدل کی چې هغه آشنا شي یو څه ناشنا کی.
بالکل دلته خبر دا سیده چې د خپل د فکر سپیډ په حساب یعنی سرعت یا پلی چې شروع کیږي په دغه څوک باید فکر وکړي. یعنی موږ زه داسې تر یو حده پورې چې زه ګورم د خپل ټولنه دوی ستی تیریږي درشت، هر شی د ځان مفهوم لري. که چیرې موږ غواړو چې د نور دنیا سره ا دې خپل ځان برابر کو، نو په ټول بخشو کې د علم په بخش کې، نو عامه سي د هنر په بخش کې، خپل هنر د علم سره څنګه څنګه دغه سي قدمي شي دي او بل اخر د حرکت مې سره غلي دي. دوی د ځان لپاره د نور دنیا د ځان لپاره هدف لري چې موږ دغه شی ایجاد وو، دغه شی کارو، دغه شی په حساب خلکو ته په نمایښ شدو، زموږ دغه هدف دی. هغه سره یو حرکت دی او فعل بده و اثر لري. نو د فعلی ټولین د پاره چې موږ څنګه د خپل کوڅې ګورو، د خپل سړکونو ګورو، د خپل سنتي کورونو ګورو، د خپل اجتماعي فرهنګي وځ ګورو، هنر څه کولای شي په دې سکه د هنر ماموریت فکر کوم دغه شی به شي څه کولای شي. څنګه چې موسیقي مثلا موږ یو حماسي سندره لرو، د خپل سر بازان لپاره موثر دي، کیدای شي نقاشي هم، کیدای شي چې یو صحنه د تیاتر هم، کچیر داسي چې موږ تقلید وکړو د نور هنرونو څخه او ټولنه بلی خواته زیو آرټست چې پر غلار زی نو هیڅ اثر نه شي. یعنی د خپل د ماموریت غلط دی، زه خپل ځان ارضا کوم، زه باید څه ولرم نور خلکو ته چې بل اخر د خپل هنر څنګه اثر گزار سي. بل اخر په افغانستان کې چې فعلا جنگ دی، مشکور ده او فعلیا حالت او وضعیت، موږ څنګه په حساب انګیزه ور خپل شاګردانو ته چې بل اخر ستاسو وظیفه دا شی دی، ستاسو رسالت دا شی دی، هنر داسې کار کوي، داسې مطرح کوي، داسې نور شاګردان هم تاسو داسې تربیه کوي. نو زه فکر کوم چې باید د هنر په ټولو بخشو کې باید چې هدفمند کار وسی، مبتذل دي نه.
استاد څو کاله مخکې ما ستاسو تابلوګانې کتلې دي، البته ستاسو د کار شیوه چې ده په هغه وخت کې له نورو نه متفاوته وه. یعنی هغه څه چې اکثریت افغان نقاشانو چې ما لیدلي وو په ګالریو کې یا هغه په مرکز د فروش کې چې دوی ایښې وې، له هغو سره ستاسو کارونه متفاوت وو. یو څه د دې خپل کار د دې شیوې په حیسه کې م راته ووایاستئ چې تاسو د کوم مکتب پیرو یاستئ.
زه خپل کارو ته چې راسم
یعنی زه د خپل حالات ته چې ګورم، د خپل روحي وضعیت ته ګورم، د خپل افکار ته چې ګورم، زه واداره کړم دغه ته چې زه باید نوې کار ولرم. یعنی ما کم تخلید نه دی کړی د نور آرتستان څخه. موږ یو نمایش درلودی په ایران کې، مالته د آرتستان ته وویل اکثر مالته د نوې کارونه و، مالته چې د ازما کارو ته څه نوم ورکو، وستا کار مدرن بومی هست. دوی ما زه ډیر خوشاله شولم. نو فکر کوم چې د خپل یو مکتب چې څوک تعقیبوي، کچیری په اول کې شروع کوي، دا نو په دې مفهوم نه سو چې هغه مکتب زه کولای سم چې مخته بو، باید تاغه مکتب هغه ټکنیک، هغه د دوی طرز د کار، هغه د دوی چې څه په سپیډ کار کوي، آرام کار کوي، کم رنگونه کار کوي، ته باید دلته ځان پوخ کړي. نو باید ته کولای سي چې ځینې خلک چې موسیقي اوس کولای شي تواز خاني وکړي. نو دا هم داسې ده. نو که زه چیر وایم چې زه هم پرسونستان څخه متاثر یم، یم، اما پرسونست نه یم، په دې دلیل یم زه پوخ سوی نه یم. که چیرې ما هغه رقم تجول، هغه رقم رنګونه مراد کړل، هغه رقم سپیډ او صورت ما درلودل، نو زه کولای سم چې یو پرسونست اوسم. دا یو مسله چې ټکنیک د کار کېږي. بل مسله دا دی چې د خپل افکار، د خپل ستا فکر څونه فلسفي دي، ستا فکر په دنیا کې د نقاشي څونه درکړي، ستا فکر څونه د نورو آرتستانو سره آشنا دي، څونه د خپل احساسات نږدې ویني د نورو آرتستانو سره. هدف مې ممکن تر یو حده پورې د افغاني آرتستانو سره، هم اکثریت د بیرونی آرتستان سره دي. چون چې نقاشي خو نو که څوک تاریخ را وخت سلسله را واخلي، موږ هم فکر کوم دا د قرن 16 مخکې دی خو اکثر نورمندان دغه څنګه څه متاثر دي. زه په خپل هغه مدرن کارونه کوم، اوس فعلا نیونه کې مصروف یم، نیونه کې کارونه مې زندبل شوي دي، او هغه سلسله زما د کارو. نو زه په هغه شی مخته ځم، لا کوشش کوم چې کارونه مې ډېر په اختصاري او ښه بیان او ښه مفهوم ولري.
استاد، تر اوسه به په مجموع کې څومره تابلوګانې جوړې کړي؟
کوم وخت چې زه نقاشي تر تشویق سویم راغلم، یعنی کوم وخت چې زما اثر یا په حساب نقاشي مې مؤثر و، خلک اخیستله، خوشاله، نمایشګاوي ته تلله، لازما کارونه حدودا 10,000 رسمونه به ما کار کړي نقاشیانې.
تر ټولو شت تابلو مو چې په لوړ قیمت خرڅ شوی ده کومه تابلو و؟ او
مثلا شل خل در مخز ما احساس بیلو په هغه چوکاټ کې هغه احساس مې خوشیدل، یعنی هغه زنه ردوم. ممکن هغه زما استاد د فیلی حرکت دا په دوه د هکې ممکن زبل رقم بل احساس مې دا د هر وخت کار ز تقدیروم، ول چې هغه خپل زما استاد رالو ودی ته چې فروشات ولنو. زه اوس تقریبا 2,000, 3,000, 15,000, $200 نو دیسی کارونه بسوی دی.
دیر منان استادا، چمره نقاشان وصفیلن کار کهی ده کابل
پاکستان؟ ممکن شل کسی، دیش کسی
کور ده ودان استادا.
تشکر استاسم، تشکر.
What you're all about. خدایا سر تور کی خدایا سر تور کی روندے زما خون